ازادي راديو تل زل بیا شرغ لاست د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راديو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي زموږ په دې خبرونه کې د لومړی ملمنی په اړه درته وایم. صبرینا حمیدی صاحب زموږ ملمنه ده چې د بشري حقوقو د کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس ده، او دوهمه ملمنه مو آغلی مقدسه احمدزی ده چې په ننګرهار ولایت کې مدني فعاله ده او هلته یو خیریه بنسټ هم لري. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده. صبرینا جانې، مننه چې وخت مو وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تاسو هم سلامونه ونیکیلی، تاسو نه مننه چې ما ته به وخت مساعد کو، زمینه مو مساعده کړه چې ستاسو د رادیو د سپورت لارې د ځان پاک له خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کړم. خو زه باید یو وضاحت ورکړم چې د زه فعلاً په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس نیمه، د هغې دندې نه تقریبا یو کال تر مخه ما استعفا ورکړې ده. اوس په یو بله اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهې په توګه باندې کار کوم، او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعالې په توګه باندې خپله همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
بلې، ډېره مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه باندې هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. دغه اداره چې تاسو یادونه وکړه چې د عدلي او قضایي برخه کې تاسو سلاکار یاست یا په دې اداره کې کار کوي، دغه یو غیر دولتي اداره ده که له دولت سره تړاو لري؟
نه، البته دولتي اداره ده. فعلاً د چارو په اداره کې د حقوقي کارپوهې په توګه باندې دلته کار کوم، په عدلي حقوقي او تقنیني او قضایي چارو ریاست کې.
بله، ډېره مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوئ. لومړی به راسم دې پوښتنې ته چې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې ولې دل سول چې هدفي وژنې ډېرې زیاتې سوې، او په ځانګړې توګه ښځینه فعالانې او خبریالانې ترور سوې؟ د دغو هدفي وژنو د تحقیقاتو په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟ آیا په دې اړه باندې کوم تحقیقات سوي دي؟ د بشري حقوقو د ادارې له کمیسیون سره تاسو په تماس کې یاست؟ دوی په دې اړه څه موندلې دي؟ کوم تحقیقات یې کړي دي او تر کومه ځای پورې رسیدلې دي ستاسو د معلوماتو له مخې؟
البته کوم معلومات چې موږ فعلاً د افغان د ښځو شبکې د ادرسه د ملکي افرادو د وژنو په اړه باندې، بیا خاصتا د میرمنو د ټارګټ وژنو په اړه باندې، په ځمن کې فستانغه میرمنې چې مثلا د هدفي وژنو قرباني شي، اکثریت د سیاسي سکتور کارکونکي، او په ځمن کې د بیان د ازادۍ کارکونکي د خپل حالت د مدني فعالینو د پرواغه کسان چې د بیان د ازادۍ د حق لپاره او د خبريالي په دغه ارتي فعالیت لري، دا غي د لپاره د تشويش او انګیدنې وړ و. هم په مرکز کې هم په ولایتو کې په دې اکلا باندې دا غي سره خبري اترې شوې دي. مثلا ما د خپل ادرس نه د بعض کسان سره معلومات هم غوښتې دي، او غوښتنه ما ته مونږ دا کړې ده چې د دې مسایلو د مخنیوي لپاره باید پاینده چې جدي تدابیر ونیول شي، او دا مسایل د سیادي و نه ګڼل شي، ځکه که عادي وګڼل شي کېدای شي چې د عام د میرمنو د فعالیت ته دا صدمه ورسوي، هم هغه د فعالیت ساحه محدوده کړي، او هم میرمنو هغه کوم جرأت چې لري، کوم باور چې ځان باندې پیدا کړی، یا کومه وړتیا چې پیدا کړې ده، هغه افغاني ارزښتونو په رڼا کې دې ته صدمه او زیان ورسیږي. او د بشري حقوقو کمیسیون خو معمولا د ملکي افرادو د وژنې په هکله باندې البته هغې خپل دریځ لري، دا قضایا تعقیبوي، دا مستند سازي کوي، د دغه قضایاو د تعقیب دپاره اعلامیې ورکوي. دا کارونه به هغې اتمان کړي دي، زه په دې باندې باوري یم، ځکه دا د هغې په پلانونو کې شامل ده. دا کارونه به دوی ترسره کړي، او دا فعالیت به ترسره کړي، هغه خپل عدالت غوښتنه به کړي، خپل غږ به مربوطه مراجعو ته رسولي، د دغه قضایاو د تعقیب دپاره، د عدلي تعقیب دپاره، او د عاملینو د نیونې دپاره، او د دغه واقعیاتو د نورو واقعیاتو د مخنیوي لپاره به خپل اقدامات کړي، ځکه دا د سیادي مثلا نه ده، نه دولت په دې کې چپاتې کېدای شي، نه مدني ټولنې، نه ولس، او نه میرمن چې بیخیا ته هغه د رسمي فعالیت هم ونه لري، هم میرمن خپل غږ پورته کړی د رسنو د لارې مرکې ورکړي دي، خپلې غوښتنې ویلې دي، د دوی فامیلونو خپلې غوښتنې ویلې دي. مونږ په مرکو کې ما خپله غوښتنه همدغه د رسنو د لارې ما خپل غږ پورته کړی دی، خصوصا په هغه وخت کې چې مثلا ملالۍ میوند ترور شوه، د هغې نه وروسته بیا د انعکاس درې خبرې اعلانې ترور شولې، بیا د سي سکتور درې کارکوونکي په یوه ورځ یا کارکوونکي په بله ورځ په دغه عکله باندې هم د محلي رسنو د لارې و هم د مرکزي رسنو د لارې ما خپل غږ رسولی دی. هغه خپل د تجربې د مخې مې خپله غوښتنه شریکه کړې ده، او همدارنګه د افغان ښځو د شبکې د تاریخ نه چې هلته مونږ یو شبکه لرو، دوی یو واټساپ ګروپ لري، په هغه واټساپ ګروپ کې مونږ خپل نظریات شریکوو، او دا نظریات بیا د اعلامیو په شکل باندې مونږ مربوطه مراجعو ته هم په مرکز کې هم نړیوالې ټولنې ته او هم نورو ته رسوو.
بلې حمیدی صاحب، زموږ غږ تاسو ته درځي؟
بله
مننه حمیدی صاحب، تاسو د عدلی او قضایی اداره کې د حقوقي کارپو په اړه باندې کار کوي، د امنیتي پیښو د قربانیانو په اړه مو خبرې وکړې، که د کورنۍ تاوتریخوالي د قربانیانو په اړه خبرې وکړو، د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسی لري؟ آیا دوی قضایی او عدلی ادارو ته د هغوی خدماتو ترلاسه کولو ته لاسرسی لري؟ آیا دوی په اسانۍ باندې دغه خدمات ترلاسه کولای سي؟ که د دوی مخې ته ګڼ خنډونه دي او هغه خدمات چې دوی باید ترلاسه کړي نسي کولای؟
البته دا مونږ تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسي په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي. اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې مونږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعالې دي، او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطار کې مونږ ښځینه مدافع وکیلان لرو، ښځینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې ښځینه خوځاد شته دی چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایاتو د مراکزو پورې مختص دي، او په مرکز کې خو هم دا شته دی. مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دی. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنه داسې تاوتریخوالی نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخوالی سره مخامخ وي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپله حقوقي پوهاوی نه لري، قوم لري په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډېرې سیمو کې، مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي، د دوی راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ. اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دوی نسبتا ښه دی، باور هم د دوی زیات شوی دی، دوی پوهاوی هم پیدا کړی. لکه لس کاله مخکې چې پرتله کوو، یا پنځه لس کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نه غوښتل چې خپل هغه پورته کړي، اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي، اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه مثلا په منطقه کې د متنفذینو د طریقه او قومي مشرانو د دیني علماو د طریقه کنی بې عدلي او قضایي ارګانونو باندې باوري دي. خاص بخشونه دی د پاره اختصاصي جوړ شوي دي، مثلا د تاوتریخوالي په اړه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالي ده، اختصاصي محکمه ده چې دوی ته جوړه شوې ده. دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي، یعنې شل کاله او اتلس کاله مخکې مونږ دا شیان نه لرل، اوس شته دی. یو څه ناڅه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده، خو بیا هم مونږ په دې باندې بسیه کېدای نه شو، ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کل کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري، او دوی ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو ناامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده، د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. پخوا که د لرو پرتو سیمو ته تللې کارې کولو د خلکو په منځ کې، اوس نشي کولی هغې، او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونه شي، مثلا دفاتر وجود نه لري، طبعاً دی هغه میرمن چې متضرر دي زیانمن دي د ستونزو سره مخامخ دي، نو د دې ستونزو د حل لپاره د څنګه چې لازم ده هغه اقدامات نکی. په دې کې د نړیوالو ټولنې مرسته هم ډیره تاثیر گذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرسته وي چې انجمنونه جوړ شو، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کیدل، حقوقي مساعدتونه کیدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدې. هغه ادارو مس خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دا فعالیتونه چې محدودېږي د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
بله حمیدی صاحب، زه غواړم چې تاسو په خبره کې یو بل اضافه هم شاید تاسو غواړئ ووایئ، په دې اړه هم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم په افغانستان کې رامنځته شوی دی، او د دې قانون له مخې هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه کوي او پر هغوی باندې ظلم زیاتی کوي، او ښځې کولای سي چې په دې برخه کې د دغه قانون څخه په استفاده خدمات ترلاسه کړي. زما بله پښتنه به حمیدی صاحب په دې اړه وی چې تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، هغه ځکه چې د دوی برخه کې هغه ورته نور کوي، او په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوبه کولو یا د ځپل په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دي چې ته خپل حق غواړي. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، د دوی د کورنۍ نارینه خپلوان یې ورونه یا کوم نور خپلوان یې ورسره دا ډول ظلم کوي، لومړی اقدام څه شی دی چې دوی باید وکړي؟ چیرې ولاړې سي؟ کوم ځای کې مراجعه وکړي؟
البته د محرومیت میراث مسله زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده، چې اکثره یو خو د دودو دستور د مخې، خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتون نشینه سیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده، چې ډېر کم تعداد دا به هم نه وایي چې بېخي نشته دی، یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه موري که خوري یا تروري، هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ وار ګڼي، چې څنګه موږ د خور لور ته مثلا د میراث په میراث کې موږ برخه ورکوو، هغې د میراثه محرومه کړي، نه ورکوي، او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دې مثلا خوري تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسې. دا ستونزه شته ده، د دې ستونزې سره خویندې زموږ د لاس او ګریوان دي، حتی همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه د یو ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زموږ قطن خور نه ده، داسې مسایل هم پکې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابۍ همدغه ده چې په اول قدم کې د حقوق ریاستونه دي په ولایاتو کې، هغې ته د مراجعه وکړي، د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو امریتونه لري، په دغه ځای کې اول د حاکمیت د لارې یا د منځګړیتوب د لارې دغه فامیلي قاضي د میراث د محرومیت مخ ته ځي، په راسه مو د مراکز د ولایتو تنشیر تللی، په ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي، قومي مشرانو ته د مراجعه وکړي. که نه د هغې نه وروسته مثلا که دا موضوع بیا داسې د زور او جبر اړخ پیدا کوي او په دې کې نور تاوتریخوالي راپېښېږي، ځکه که منشه مثلا د میراث نه محرومیت شي، ځینې وخت پکې نور فزیکي تاوتریخوالی او رواني تاوتریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل هم په همدې د میراث په محرومیت کې راپېښ شوي. هغه وخت کې نو بیا د حقوقو ریاستونه یا د قضیې خپله څارنوالي ته مخ ولکوي، هلته تعقیبېږي، د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي که نور تاوتریخوالي نور انواع د تاوتریخوالي کې راپېښ شوي او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوي، دا بیا محاکمو ته ځي، او پرته د هغې نه که په حقوقو ریاستونو کې حل نه شو، بیا د مربوطه ولایت هغه د محاکمو ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي، مدني دیوان ته، او هلته بررسي کېږي دا قضایا، حق تثبیتېږي، د هر چا هغې ته ورسپارل کېږي. خو دا پروسې هم لږ ذره زمانګیري دي او وختګیري دي، خو مونته د حل لارې همدا ده. اول خو کېدای شي چې په همه خپله منطقه کې باانصافه خلګي او د دوی حق تثبیت کې ورته ورکړي، که نه بیا دولتي پروسیجر په همدغه شکل باندې دي.
بله حمیدی صاحب، مننه ستاسو د معلوماتو څخه. تر ډیره پوری لیدل کیږي چې یو نارینه د بل نارینه لاس ورکوي ورسره او د هغه پر خوا دریږي، او په ډیرو مواردو کې داسې لیدل کیږي چې په ښځو ورته مراجعه کړې وي د سیمې و خلکو ته، او هغوی د دوی د نارینه خپلوانو سره ودریږي او دې ښځې ته انصاف نه ورکوي، یعنی هغه ملامته ګڼي، ځکه چې د همدغو نارینهو په کورونو کې داسې نورې ښځې سته چې بیا د دوی څخه هغوی خپل حق غواړي. نو د دې بیرې څه هم شایي هغوی یو بل ته لاس ورکړي او د ښځو پر خبره باندې غوږ ونه نیسي، او له همدې کبله دا ډول قوانین رامنځته سوي دي چې ښځې کولای سي د افغانستان د قانون له مخې پر مخ لاړې سي، محکمو ته مراجعه وکړي. او لکه اوریدونکو حمیدی صاحب چې تاسو ته یادونه وکړه چې په دغو ادارو کې ښځې کولای سي چې مراجعه وکړي او خپل حق ترلاسه کړي، زه به تاسو اوریدونکو ته د خپل تلیفون شمیرې اعلان کړم که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنې صبرینا حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه وکړئ یا له موږ سره کومه تبصره شریکه کړئ. پر دغه تلیفون شمیرو موږ ته زنګ وهلی سي 0500 8225 55 او 0999203540. له خپلو ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړئ او له موږ سره خپله تبصره شریکه کړئ یا زموږ له میلمنې څخه پوښتنه وکړئ. حمیدی صاحب، تاسو بلې، زه فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکی دی، ستاسو په اجازه به اوریدونکي راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم، جوړ په خیر بشیر جان، تاسو او میلمنو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایسته او کومه پوښتنه لري؟
او جعفری زکندار.
جعفری صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. د حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه لري؟ مهرباني وکړي.
او د حمیدی صاحب سره پوښتنه دا ده چې یو نه مخکې بی بی سی یو راپور نشر کوي چې دغه کومې عاجزې یا سیاسارې چې دا د پولیسو پولیکو کې دا د ترسره کوي، یعنی دا له ډېر بد وضعیت سره مخ شوي دي. دغه فاطمه باندې اوس که چیرې دی معلومات لري چې دغه وضعیت اوس پر کمال دی، او دا جلال آباد ته بل باندې سره پوښتنه دا ده چې دا د سولې فاکل دا څه نظر لري؟
ډېره مننه جعفری صاحب چې تاسو خپل پوښتنه مطرح کړه. ستاسو هدف په د سرتورو او د عجزو د دغه څخه به ستاسو هدف شدی وي. نو اوریدونکو، تاسو د جعفری صاحب په پوښتنه هم واورید، او دا پوښتنه به بیا موږ د حمیدی صاحب مخې ته ایږدو. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه جناب تاسو ته، محترم ملماته، ټول هیوادوالو ته په الهدي ورداګم.
وردک صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو له حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
مننه، نو پوښتنه به په داسې ډول باندې وي لکه څنګه چې موږ په خوله باندې ویو شي، ښځه د ټولنې یو څوک ده، او ښځه په جامعه کې ده، او که چېرته ښځه نه وي یا ژوند ناشونی دی، او بیا هلته سلامال معامله کړو موږ، یعنی هغسې لکه څنګه چې اسلام ویلي، هغسې شاید موږ نه کړو په دوکرو کې او په لرو پرتو سیمو کې، یعنې زه له موضوعاتی ورسره کړو لکه څنګه چې په خوله باندې ویو شي، یعنې ښځه دا د ژوند یوه برخه جوړوي او بس په عمل کې د هغسې نه یو. نو د درنې مېلمانې نه مې پوښتنه دا ده چې هغو سیمو کې چې لرې پرتو سیمو کې ژوند دغه کسان لري چې په خوله باندې یو شی وي، په زړه باندې بیا بل شی وي، یعنې په جامعه کې ټولنه ته چې ووځي وي چې ښځه والا ښه ده، او ښځه ټولنه جوړي، ښځه جامعه جوړي، او کله چې بیا کور ته لوړ شي هلته بیا زه له موضوعاتی کو ښځه وهي ټکوي او حق نه ورته ورکوي. دغو دپاره به څه پیغام دی؟ دغو دپاره به څه یوه توصیه ده؟ مننه.
ډیره مننه وردک صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته. حمیدی صاحب، تاسو د وردک صاحب پوښتنه مو اوریدله، او د جعفری صاحب خو فکر نه کوم چې هغه معلومات په تاسو ولري چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو سره تاوتریخوالی
سره تقریبا په دې برخه کې د جعفری صاحب پوښتنه ترې اندازې پورې واقعیتونو ته نږدې مو. واقعا هغه مېرمنې چې مثلا پولیسو په صفوفو کې دنده ایجا که دی یا سلسله ستونزو و مشکلات سره مخامخ په هغه وخت کې چې د بشري حقونو په کمیسیون کې وم، یا نور د میرمنو ګروپونه او شبکې وي، دوی فعالیتونه لرل، دوی کوښښ همدې دپاره کول ځکه ټولنې ارزښتونو ته په کتو باندې باید موږ په هر سکتور کې میرمنې ولرو. هېڅ سکتور پرته د میرمنو نه ستون نه هغه پرمختګ هم نشي کولی، او څرنګه چې لازمه ده خپله دنده مې اجرا کوي نشي. ستونزې او مشکلات تر یو اندازې پورې دوی لرل چې اوس په مداخل کې خپله پولیسې مثلا د پولیسو شوراګانې لري، په راس کې یو د شورا مشره ده چې هغه راځي خپل ستونزې او مشکلات هغه د شورا مشر ته وایي، د خوځینه پولیسو د شورا مشر ته، هغه د حل لپاره لازم اقدامات اول په خپل ارګان کې او په خپل ارګان کې ورته د حل لاره پیدا نه کړه. تاوتریخوالي د منې کمیسیونونه دي، د میرمنو د ځورونې د منې کمیسیون کمیټې دي، هغه کمیټو کې په دې باندې بحث کېږي او ډېر په محرمیت باندې د هغې دپاره د یو حل لاره پیدا کېږي. مثلا پخوا دوی هغه لازم امکانات چې دوی ته د لباس د تبدیلي د شتون د مناسب ځای د بودوباش دوی ته د انتقال دغه مسایل نه و، دغه مشکلات تر یو اندازې پورې د دوی رفع شوي دي. دوی ته بعضې وخت کې امتیازي امکانات هم ورکول کېږي، تشویقیه ورته ورکول کېږي. او زه چې خپل هلته ومه، موږ ډېرې مېرمنې تشویق کړي دي چې دغه صفوفو ته مراجعه وکړي، تر څو موږ وکولی شو چې په سمه توګه باندې هغه مسائلو ته چې د کاش په مرحله کې دي او په هغې کې ځینې مېرمنې داخلي هغې ته رسیدګي وشي. ستونزې وې واقعا، تر دې دمه به هم یو څه ناسي، خو د پخوا په پرتله باندې دا ستونزو ډېر کمښت پیدا کړی دی. مثلا په تا د سلوک د امیرینو کې د دوی تغییر راغلی دی، د امکاناتو په برابرولو کې. حتی یو وخت به یو مېرمن به چې د پولیسو صفوف ته راتله، دوی ته به ډېر د عقارب په سترګه کتل کېدل. هغه ستونزې اوس نشته، دی کمې شوي دي. او بل پوښتنه ته راځمه چې ورور پوښتنه وکړله چې غږ مې لرې؟
بلې و حمیدي صاحب، دوی داسې وویل چې یعنی ګواکې ځینې افغانان د ښځو په برخه کې اسلام نه مني او د ښځو چې ور هاخواته سي بیا په خوله باندې اسلام یادوي.
ظاهري یو شی دی او باطن بل شی دی. کنه په ظاهره کې وایي چې ښځه ښه موجود دی، خو دا د ظاهر او باطن د سره یو دی. کې زما دا پوښتنه ده چې ښځه پرته د دې چې لوړ شخصیتونه په خپل غې کې لوبولي دي، څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وایو چې کور ودانه ده، دلته یو مېرمن نه سبا نه نوې چې ولا کور مې وران دی، کور په مور نه وایي. ښځه په کور کې محوري رول لوبوي، د اولاد د تربیت په برخه کې، د کورنۍ د انسجام په برخه کې، د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې. دومره چې ښځه قرباني ورکوي، نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شی کې چې ظاهر کې وایي چې د پرته د مېرمنې ژوند ناشونی دی، هماغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه. صرف موږ د انسانیت د چوکاټ نه د دوی نه پورته څه نه غواړو. څه چې انسانیت حجاب کړي، انساني کرامت ته درناوي اصل دی، د هغې په مقابل کې رعایت کړي. او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس دې پاسېږي بل دې وځوري. نو ځورونې دې ډډه وکړي، یو ښه ماحول دې برابر کړي، تر څو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دوی ښه، د اولاد تربیه هم ښه، یو ښه شخصیتونه دوی ټولنې ته وړاندې کړي. چې همدغه ښه شخصیتونه پرته د دې چې خپله ځان ته مؤثر واقع کېږي، کورنۍ ته مؤثر واقع کېږي او ټولنې ته. او دغه مؤثریت په کورنیو کې، خصوصا په افغاني کورنۍ کې، د نارینه په حمایت او په ملاتړ باندې کېږي. نو دا ملاتړ دوی ولري خپل د مېرمنو نه، د خویندو نه، د میندو نه په کور کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاس چې یادونه وکړه چې په کورنۍ او چاپیریال کې باید ښه ماحول برابر سي چې د ځورونې او د تاوتریخوالي کچه کمه سي. مخکې د پولیسو په لیکو کې د ځورونې خبره وسوه، دا یوازې یعنی که د پولیسو په لیکو کې وي، که په هر ځای کې وي، که د کور څخه د باندې یا د ننه وي، همدغه نارینه به یو ښځه ځوروي. نو آیا ستاسو په نظر باندې دا څنګه کېدلای سي چې موږ د دې پر ځای چې تمرکز مو پر ښځو باندې وي چې ته باید داسې وکړې، ته باید هسې وکړې، ځکه چې یو ښځه چې په جامعه کې حضور ونه لري هغه نیمه ده او ټولنه پرمختګ نسي کولای، لکه تاسو چې ویل. نو څنګه موږ کولای شو چې خپل زامن باید په ښه توګه لویان کړو، هغوی ته سمه تربیه ورکړو چې ښځې پرېږدي خپل ژوند ته او فعالیت ته؟
دقیقا دې کې کورنۍ تربیه، خصوصا د مور د خوا روزنه اولاد لپاره ډېره مهمه ده، چې خپل نارینه اولاد په دې باندې دې ته واسي په داسې شکل باندې تربیت کړي چې هغه پرته د دې چې د کورنۍ مېرمنو ته احترام ولري، په بیرون کې، په اجتماع کې، په تحصیلي ماحول کې، په تعلیمي ماحول کې، دغسې چې نارینه خپل موخې او اهداف لري، دغسې د ښځینه جنس هم دې موقع ورکړي چې هغه خپل موخې، هغه مشروع موخې، هغه قانوني موخې خپل تعقیب کړي، خپل د شخصیت د جوړونې دپاره کار وکړي. او هغې د ځان د دې نه متضرر احساس نه کړي چې د دې د ضرر په اساس باندې هغې د خپلو حقونو نه محرومې پاتې شي. نو کورنۍ تربیه په دې کې ډېر رول لري چې موږ اول په کورنۍ کې باید پرته د توپیر نه د اولاد په منځ کې چلند ولرو. داسې ونه وایي چې دا نارینه جنس یو جنس نه بل ته برتریت ورکړو، دواړو ته هغه مساوي فرصتونه مساعد کړو. مساوی امکانات ورته مساعد کو او هغه ته هم په کورنی ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم ته په نورو برخو کې چې دی قدم دی فعالیت ته هغه ته دا څرګنده کړو چې تاسو هغه خپل اساسي موخې تعقیب کړئ. خپل د خبره د جنسیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور مه پیدا کوئ، خپل د شخصیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور پیدا کړئ او شخصیتونه خپل د ثابت کړئ چې بل چاته تاسو زیان سبب نه ګرځئ، بلکې مؤثر هم ځان ته واقع شئ، هم ټولنې ته او هم هغه کسان چې ستاسو په شاوخوا کې حضور لري. نو که کورنیو کې دغه مسله د کورنیو نه د منځه ویوړل شي، دا طبعاً په ټولنه باندې، په اجتماع باندې او هغه مثبت بدلون باندې په ټولنه کې تاثیر لري. یعنی هغه بعضې دودونه چې ناوړه دودونه موږ لرو، دغه ناوړه دودونه زیاتره مثبت دودونه نیسي. دغه مثبت دودونه چې خپله رواج شو، دغه اخلاقي معیارونه چې تقویه شو په ټولنه کې، ټولنیز اخلاق جوړ شو، د خود به خوده کرکټرونه کې مثبت تغییر راغی، خود به خوده په ټولنه کې تغییر راوړي.
بله حمیدی صاحب، اوس باور سم یو ځینو اورېدونکو ته مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
الو اورې خوري؟
بله و استاد سي ژغ مشترک
دي. واخ مې درځي هم دا سي دي جنگو دي هغه نه دي شهزاد نه راغشه وی او دا خاون من سيد شوه دي لاره کې داسې ولایت ته روانو، لاره کې طالبانو هغه وویشتل. نو یما د ماشومان میتمان دي، نو سوادم نه لرم، سواد والام نه سیم کده سي
و تاسو کولای شئ چې خپل نوم ووایاست؟
خپل نوم یې مزدلفه دی، نوم مې دیش زاد وي، راغلی یم دلته مې کارتین کې، دلته تر دې زمانه سره مې یم، خو څه واړه واړه بچ مې دي، یو مې دلته حیاتۍ کې هغه کړی وم، هغه نه کې او داسې یو مینه جاری کې هغه کړی د خواړه دي غونډه.
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. ستاسې پوښتنه به حمیدی صاحب ته کښېږدو چې دوی په دې اړه باندې یو څه معلومات راکړي چې دا ډول ښځې چې یعنی لکه تاسو چې وویل چې تاسې سواد هم نه لرئ او رسمي وظیفه نه سئ ترلاسه کولی او کوچنیان مو په اصطلاح تاسو داسې څوک د مالي لحاظه نه لرئ چې ورته ګټه وټه وکړي. حمیدی صاحب، تاسې زموږ د اورېدونکي خبرې واورېدلې، دا ډول شدی څنګه کولای شي چې مرسته ترلاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي؟
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري چې د شاده او معلولینو د ملاتړ قانون دی، یعنی د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دی. دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شاده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت په دقایقو کېږي، وروسته د دې چې هغه مستند کېږي هغه مرایل خلاصېږي، کمیسیون به په دې تصمیم نیسي، دوی ته یو کتابچه ورکوي او د هغه کتابچې په اساس باندې هم دوی ته معاش ورکول کېږي. دوی کولی شي چې که دوی په ننګرهار ولایت کې، ځکه دوی خور اشاره وکړه چې ما شیرزاد د ولسوالۍ نه جګړې په اساس باندې راغلی یم او خاوند مې خپل په جګړه کې د لاسه ورکړی دی، نو هغه به حتما شهید دي. دغه په کومه واقعه کې چې هغه شهید شوی، د هغه واقعي تاریخ به د امنیتي ارګانونو سره ثبت دي، امنیتي ارګانونه په دې باندې خپل نظر ورکوي. وروسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو، بیا دوی کولی شي شهاده او مالینو ریاست ته مراجعه وکړي، هلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کېږي، دغسې بې سرپرسته ماشومان هلته په دارالیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کېږي، بې سرپرسته ماشومان ته بعضې هېوادونو کې زمونږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د داسې فامیلونو ماشومان سپانسر کوي، یو اندازه د دوی د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. خو ټول دغه امکانات خپله د کار او ټولنیزو چارو ریاست دخوا برابرېږي، د حرفوي زده کړو زمینه د دغسې فامیلونو ماشومانو ته هم برابروي، حتی میرمنو ته هم برابرېږي. نو دغه خور کولی شي زموږ نه چې هلته مراجعه وکړي او که دا د جګړې په اساس باندې بې ځای شوي داخلي بې ځایه شوو سره د مجرینو ریاستونه مرستې او کومکونه کوي، ځینې امکانات ورته برابروي. دغه دواړه مراجع دي چې د دغه مراجعو نمایندګان دی په مختلفو کمیټو کې، دی دغه لري عضویتونه لري په هغه کمیټو کې، ځینې بهرني ادارې هم دي مثلا مرستې کوي د دوی سره کومکونه کوي. مګم وروسته دغه بهیر نه چې د دوی هغه شهادت تثبیت شي، د دوی ملیت تثبیت شي، دوی سره مرسته ترسره کیږي او کولی شي چې که دا خور هلته مراجعه وکړي دوی ته د کارموندنې زمینه هم، ځکه هغوی سره چې کار او ټولنیز چار ریاست کوي بعضې مقطعي پروژې او کولی شي چې دوی ته یو مرسته د دوی سره وکړي. نو دولتي مرجع د قانون په اساس باندې دغه دوه ادارې دي، دا فرقې کولی شي چې د هغې په مرسته باندې حتی که نور څوک نه وو، اول خو به نږدې په دوستانو کښې څوک لري، که نه وو زما د تلیفون شمېره به یا به د چا نه واخلي، زه به ورسره د تلیفون د لارې هم مرسته وکړم، همهلته چې کوم د ادارو کارکوونکي او مسؤلین دي هغوی سره به خبره وکړو چې هغوی څه امکانات فعلاً لري د دغسې کسانو او د دغسې زیانمن د جنګ د جګړې د زیانمنه کسانو سره چې هغه مرستې د دوی په اختیار کړي او لاسرسی ورته پیدا کړي.
ښه، حمیدي صاحب که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې ستاسو دفتر څنګه پیدا کېدوی؟
زه خو فعلاً ما وویل چې زه خو فعلاً په کابل کښې یم، په مرکز کښې یم. دوی کولی شي چې زما د تلیفون شمېره ورکوي، همدا اوس هم زه ټولو دوستانو ته هغه کسان چې حقوقي مشورو ته اړتیا لري، که ورځې یا مثلا فقط چې زه د رسمي کار نه فارغه اوسم او کار مې ډېر داسې عجل او جدي نه وي، زه د دوی په خدمت کښې یم، فامیلي مشورې زه دوی ټولو ته ورکوم، زما شمېره به ورسره وي، زه به د هغې کسان چې هلته معذف دي د هغې ادرس به ورکړم، لازمه راهنمایي به ورسره وکړم، او که کله ننګرهار ته لاړم نو لاس نیولې به یې وښیم مرجع ته، که نه چې زما ما سره تلیفون د لارې په اړیکه کښې شي زه به پوره معلومات هم د دوی نه والم او لازمه راهنمایي به لارښوونه به هم ورته وکړم.
ډېره زیاته مننه حمیدي صاحب. مزدلفه خور کوي چې تاسو دلته زنګ وهلی و، ستاسو زنګ قطع سو، که یو ځل بیا موږ ته زنګ ووهئ، زموږ تخنیکي همکار میرحمت صاپی به تاسو ته د حمیدي صاحب د تلیفون شمیره درکړي او تاسو بیا کولی سئ چې د دوی سره مستقیمه تماس ونیسئ او خپله ستونزه ورسره شریکه کړئ او دوی به هغه دفترونه در په ګوته کړي چې تاسو کولی سئ له هغه ځای څخه مرسته ترلاسه کړئ. صبرینا حمیدي صاحب، ستاسو د وخت څخه ډېره زیاته مننه چې تاسو په دې خپرونه کې ګډون وکړ او زموږ اورېدونکو ته مو د دوی د پوښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اورېدونکو خپلې دوهمې میلمنې ته. مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعاله ده او دا په دې ولایت کې یو خیریه بنسټ هم لري. مقدسه احمدزی د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ ده او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. دې د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړي دي او شاوخوا اته نهه کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده او د دې د فعالیتونو ډېری تمرکز پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. همدا اوس مقدسه جان له موږ سره پر لیکه ده. ډېره مننه مقدسه جان چې زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
مننه بشیر خور، سلام تا ته او ټولو اورېدونکو ته. له تاسې هم مننه چې په دې خپرونه کې موږ مېلمنه کړم.
احمدزی صاحب، تاسو لومړی که د خپل دغه بنسټ په اړه چې تاسو خیریه بنسټ لرئ، وروسته له هغه چې د کورونا ویروس وبا خپره سوه او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ سول، په دغه موده کې ستاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړي دي؟
موږ خو همیشه په دې عقیده یو او نورو ته هم غواړو دا ثابته کړو او ور وښیو او د دې ذهنیت ورکړو چې همیشه باید له ستونزو او ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کړو. او لکه څنګه چې د کورونا وبا راغله په ټوله نړۍ کښې او په بیا بلاخره په افغانستان کښې چې دلته موږ بېشي نشت امکاناتو باندې له دغې وبا سره مبارزه کوو، موږ چې کله کورونا لومړۍ څپه افغانستان ته راغله مونږ په خیریه برخه کښې هغه کورنۍ کښې چې کورونا وځپل او هغوی کورنیو کښې چې هغوی سرپرست نه درلوده او کورونا ځپلي وو، کورونا یې تېره کړې وه یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړې وو، هغو کورنیو سره هم د غذایي او خوراکي توکو مرستې وکړې، د هغه محافظوي موادو مرستې مو ورسولې لکه د سانیټایزر او ماسک او دستکش او داسې نورو ضد میکروبي مواد مو ورسول چې په هغه په اوبو او په نورو خوراکي توکو کښې دوی ترې استفاده کولی شي، دا مو ورسول. د عامه پوهاوي په برخه کښې مو کلي په کلي وګرځېدو او کور په کور هم ښځینهو ته ماشومانو ته لویانو ته پوهاوی ورکړ چې دا ډېره یوه بده ناروغي ده او له دې نه د خلاصون لپاره موږ ته په کار ده چې دغه لارښوونې چې صحي لارښوونې دي مړیوالې لارښوونې دي او یا تعمې وزارت کړي دا باید عملي کړو. په دې عامه پوهاوي په جریان کښې مونږ لغمان، کونړ او تر نورستانه پورې لاړلو او دغه پوهاوی مو ورکړ. دا اوس هم یو ځل بیا مونږ دا اوس کومه څپه د کورونا کښې راغلې ده، خصوصا په افغانستان کښې، په دې کښې مونږ د عامه پوهاوي تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړي دي. په دې کښې مونږ تقریبا 400 کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله. تقریبا 15 کورنیو ته، نو کورنیو ته په دې 2020 کال کښې مونږ کفالت سوداګرو ته ورکړي چې دغه د دې کورنۍ کفالت واخلي او ماشومانو باندې تعلیم وکړي. تر څنګ یې مونږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه دي د ښځینه او د تعلیم لپاره، هغه بېرته شروع کړل، ځکه په تېر دور د کورونا کښې مونږ بس کړي وو او اوس یو ځل بیا مونږ شروع کړه. د دې لپاره چې مونږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو، دغه اوبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعث ونه ګرځي چې مونږ په کور کښېنو او زمونږ کارونه کارونه د خنډ سبب وګرځي.
مننه مقدسه جانی. ملګرو ملتونو یو راپور ورکړی و چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې وه، او دا ځکه چې نارینه پر کور سول. د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړي دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې، بلکې له کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی ده او لا هم په دې برخه کښې زمونږ فعالیتونه جریان لري. د همدغسې یوې پېښې به نن در ته ووایم چې زه نن دلته په جلال آباد کښې د انګورباغ سیمې ته سهار تللې وم او یوې کورنۍ کښې چې یوه خور چې تازه واده سوې ده هغه له تاوتریخوالي سره مخ وه، او د دې لپاره چې هغوی په کورنۍ کښې جوړجاړی وکړو او منځګړیتوب په کښې وکړو، هغې لپاره مونږ ټیم کورنۍ ته لاړلو. او د دې لپاره دا ستونزه یوازې کورونا پورې تړلې نه ده، بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنیو کښې پرته له کورونا او دا ډول ستونزو نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې، خو د کورونا په وخت کښې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي، نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکښې شامل وي، د نارینه وو له لوري یا د خواښې له لوري یا د اندرور له لوري یا په کور کښې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړۍ څپه کښې په دې برخه کښې مونږ ډېر زیات کار کړی. دا اوس مو په دې برخه کښې فعلا کار نه ده شروع کړی، خو په لومړۍ څپه کښې په دې برخه کښې مونږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو او ډېرې ښې نتیجې لرلې. خو دا اوس کښې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کښې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلې یم له خپل ټیم سره، او د دې لپاره چې په هغه کور کښې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره یې خبرې وکړو، مېړه سره یې خبرې وکړو، خسر سره یې خبرې وکړو. نو نن دې کورنۍ ته تللې وه او له دې وروسته به زمونږ دغه ډول جریان لري.
مننه مقدسه جانی. اوس هم ورځم ځینې اورېدونکي را اخلم، د دوی پوښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بلې،
ستاسې غږ موږ ته راځي، تاسې خپل نوم ووایاست مهرباني وکړئ. کوچی صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. زموږ میلمانه په مخکښې ښځې پروګرام کښې مقدسه احمدزی ده، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرې کولای سئ.
پوښتنه خو دغه ده چې دغه د افغانستان خلک ډېر در په دره دي، ډېر څلولي دي، دا جنګ ډېرې ځپلي دي، یعنې چې درېیمه دروازه وټکه په هر کور کښې دوه درې یوه مېرمن هم دي، سرپرسته دي، کونډې دي، سرتوري دي، در په دره دي، ماشومان یې سوال کوي، فکر کوي، او دوی سوکه سوال کوي، فکر کوي، په بازارو کښې لاسونه نیولي وي، په سره ډامبر باندې د هلمند او د کندهار د عراق په لین باندې ناست وي، سوال کوي، فکر کوي، دوی نو دا خلکو سره څه کومک کړی دی او دا خلکو به څه کومک ورسره وکړي، دا خلکو غم به وخوري چې به نه وخوري، او ماشومان یې بیا سرپرسته ګرځي، نه درس لري، نه تعلیم لري، سوال کوي، فکر کوي، او یا ډېر ډېر خشه کارونه کوي، ډېر ډېر مجبوریت نه وجه ډېر ډېر سخت کارونه کوي، او دغه کنډیانې دغه اتمان چې دي دا خو ډېر در په دره دي، ډېر خاک په سره دي، ډېر بې وزلي دي، سلام
مننه کوچی صاحب ستاسو پښتنه مو واخیسته دواړي پښتنه مو واخیسته اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم محترم مرای بشیر خوښ کړم جروال عبدالباقی ما ډیره تاسو خبرې کوم همیشه ما دا
د ګروال عبدالباقی صاحب تاسو ژغ موږ ته سم ناراضي ک تاسو یو ځل بیا هڅه وکړئ چې له موږ سره تماس قائم کړی زور زموس یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو ژغ موږ ته راځي تاسو خپل نوم او تاسو کومه پښتنه لری
پښتنه صاحب منګل مشر د معلولینو د شورا رئیس خوښ دی لوی پکتیا خوښ غوړیدنه
منګل صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی د مخکښ شدي پروګرام دی که تاسو کومه پښتنه لری زموږ لملمنی څخه مهرباني وکړي
پښتنه دلارم چې تاسو د مشکښ کده خورجان یوې چې وي خدمات تاسو چې ترپونی کړو دي جلابات نه چې مقصد یې کوند بارک مقصد درو چې دې ځینو ته وکړي چې په دغه کار وکړ او ځان چې کوم کوند کارتونه جوړ کړی دي دا څه موده چې مالولین رئیسات وزارت تلل چې کوم جوړ کړی دي څلور کله یو ته ماشونه نه دی ورکړي چې کوم مالولین دی یو ته وسه پر ماشونه دولت نه دی ورکړي ماشونه په ټول شتان د داساسان نه جوړیږي د کار د دې په تقریبا جوړیږي چې وقته چې مالا د نه وی تکړه نه وی چې نه یې سروالات د به امضا کی چا یا د شهید شو د کنا دا کوي په دوه میاشتو کې جوړیږي دوه میاشتو نه بعد بیا تنخانه ولا کیږي چې چا جوړ کړی دی وسه پر ماشونه نه دی ولا شي چې چا جو چا وسه پر ماشونه مکه خو هیڅ ماشونه نه ورکوي چې تا بچایلو شو چې مجاهد وي مکه واکلې اوس بچای افوند په پاتې شي وي نه په سرپانه سوکلاري نه په لوال لري نه په میډل لري نه په بچای لري بیا ماشونه ورکوي چې تا مکه جوړ کړای دی ایتان مسی زمون شي چې یو ته چې وو کو ورولا وو وزیر چې یاره وي ځای جمهور نو میخې څه څوک نه لرو نو زخه د غاسي واز پوتې ما څوک واټول مې روچی وی دي بیا ماشونه ورکوي ماشونه نشته نه معلول تشته نه پوند کده تشته فرجانې د نغو کو یو اول وسی سولخ جو شولادا چې سولخ شولا کې یو کده ته بارخه نه ورکول کیږي چې خپل مړې دي نو څور کړې وي خپل بچای دي نو څور کړې وي یو معلول ته بارخه نه ورکول کیږي چې خپل اعلان دي نو څور کړې وي چې نړیوالو ته وایي چې موږ دي چایلو سمول شي ویو موږ دي سولخ شولا کوو نه بشري حقوق په دانه